د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې ز بشیر ګواخی مو تاسو ته د نن ورځې د نه ساعت خبرونو په شروع غړې کې هرکلی وایم. سلام پښتونخوا غړې دا او نن د نه یا سه شنبه ورځ د 2015 کال د مې 12 تاریخ دی. لسمی او نړۍ درته بیلابیل ریپورټونه لرو، مطبوعاتي کتنې هم د دې غړې برخه یي او مرکې هم پکې شاملې. او څنګه چې سلام پښتونخوا خبرونه ده، یو نیمه سندره هم درته په دې غړې کې خبرو خول بامونه ورشا درته خبرونه وایي.
السلام علیکم، سحر مو بخیر. اول د خبرونو سره ټکی، نن بعد پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کابل دوره کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړې ده چې حکومت به د هیواد د روانو ناامنیو په قابو کولو کې بریالی شي. او د یمن حوثی باغیانو پرون ویلې دي د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگي جاز یې غورځولی دی. اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. نن به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کابل دوره کوي. له نوموړي سره په دې سفر کې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او نور اعلی چارواکي هم ملګري دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي او په اترس کې به یې نواز شریف له ولسمشر اشرف غنی سره یو په یو ملاقات هم کوي. دا رات به نواز شریف او د هغه وفد له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم لیدکاته کوي. په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت د جوړېدو راهیسې کابل ته د نواز شریف دا اولنی سفر دی. د وزیر اعظم جوړېدو نه پس نوموړي د 2014 کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته تللی و چې هغه مهال پخوانی ولسمشر حامد کرزی په واک کې وو. پاکستانی رسنۍ وایي افغانستان ته د روانېدو نه وړاندې نواز شریف پرون په اسلام آباد کې جنرال راحیل شریف او نورو اعلی چارواکو سره یوه مشاورتي غونډه کړې چې پکې د افغانستان سره د تعلقاتو په بیلابیلو اړخونو خبرې اترې شوې دي. نن په کراچۍ کې یو شمېر سیاسي ګوندونه وکیلان د مئی 12 د تورې ورځې په توګه نمانځي. د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال وایي د وکیلانو اتحادیې پاکستان بار کونسل نن د عدالتي کاروایۍ نه د بایکاټ او مظاهرو اعلان کړی دی. همداراز عوامي نېشنل ګوند د 12 مئی د پیښې د غندلو په موخه نن په کراچۍ کې جلسه اعلان کړې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم نن د ښار کې د 12 مئی د پیښې پر ضد لاریون د کولو فیصله کړې. یاد دی وی چې د 2008 کال د مئی په 12 نیټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت د لری کړی شوی چیف جسټس افتخار محمد چودري په هرکلی کونکو ډزې کړې وي چې په نتیجه کې 36 کسان وجل شوي او د 100 نه زیات جوړل شوي وو. د ام کیو ام ګوند په خوانې غړی سولت مرزا په دار وخېجول شو. د بلوچستان په مچ جیل کې د پانسۍ په سزا بندي د متحده قومي موومنت په خوانې غړی سولت مرزا ته نن سهار وختي پانسۍ ورکړل شوه. سولت مرزا په 1999 کال کې د کراچۍ د بجلی د څانګې د مشر شاهد حامد په شمول درې تنه وجلي وو. مرزا ته به پانسۍ په مارچ کې ورکول کېده، خو په هغه وخت کې یې ته پانسۍ نه یو څو ګنټې وړاندې یوه ویډیو خپره شوه چې پکې دولت مرزا ویلی وو د شاهد حامد وجنه یې د ام کی ام ګوند د مشر الطاف حسین په خوله کړی ده چې د هغې وروسته یې پانسی وزنډول شوه. ام کی ام ګوند دغه تورونه رد کړي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو ناامنیو په قابو کولو کې بریالی شي. نوموړي پرون په کابل کې د زابل د 19 برمته شو کسانو د خوش کېدو په هکله خبریالانو ته د وینا په وخت وویل، د دې باوجود چې روان کال یې مخې ته یو شمېر مشکلات دي، خو هیله لري چې حکومت به یې ترې په بریالیتوب تیر شي. ولسمشر غنی په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو یو شمېر بریاوې یاد کړې.
یک قسمت از عملیات پلان شده که از طرف قوای امنیتی
د افغان امنیتی او دفاعی ځواکونو لخوا یوه برخه پلان شوی عملیات بیساری وو. د ناوې ولسوالۍ ته چې 14 کاله د حکومت تر کنټرول لاندې نه وه، د دې پوځیانو ننوتل یو لوی ګام دی.
ولسمشر غنی د افغانستان امنیتی حالاتو د ښه کېدو په اړه دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو هفتو کې د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې وسلوال بریدونه سیوا شوي دي. هلته ولسمشر اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې د قانون د مبارزه او د قانون نافذولو د نړیوالې ادارې لمرستیال خاغری ویلیام براون فیلډ سره پرون ولسمشری زمانی ارکه ملاقات کړی. د ارګ نخبره شوی خبر پاڼوی د ملاقات کې د نشئی توکو په اړه د ګاډي تګلارې د نشئی توکو د ختمولو د سمګلینګ د مخنیوي متبادل معاشیت سوړخیزه همکاري او له یو بل سره د معلوماتو شریکولو په موضوعاتو بحث وشو. په دغه موقع ولسمشر ویل د نشئی توکو د مخنیوي کار یوازې د افغانستان ذمہواري نه ده. د یمن شیعه حوثی باغیانو پرون ویلی د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگی جازی وشتلې او غرزولې ده. دا خبره یو شیبه وروسته له هغې مخې ته راغله چې مراکش ویل د خپل مشن پر مهال یو جنگی جاز غایب شوی او لا درکه شوی دی. د حوثی خبری ټلویزیون المسیرا ویلی دی د حوثی قبایلو هوایی دفاعي نظام د ساده په وادي نوشور کې یو جنگی جاز غرزولې دی یا د سیمه د حوثیانو مضبوط ګړ ګڼل کیږي. المسیرا د غرزول شوی جاز د ملبی او د هغې ترڅنګ د قبایلیانو د خوشحالۍ نمانځلو تصویرونه خپاره کړي دي. او بل خبر دا چې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوټین او د خارجه چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوی دی. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي جان کیری به نن د تور سمندرګي په آرام ځای سوچي کې د پوټین او لاوروف سره لیده کاته کوي چې پکې به په یوکرین، شام او یمن کې د رواني نامنۍ په اړه خبرې کوي. د روس د خارجه چارو وزارت ویلي ماسکو تمه کوي چې دا خبرې به په دوه اړخیزو تعلقاتو خو کولو کې مرسته وکړي. او د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات د یوکرین او شام په سر د بې اتفاقۍ له وجې د سوړ جنگ تر خرابو حالاتو غورځېدلی دی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پښتونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوریدل شي. خبرونه درته منور شاه او وړاندې کړو. په دې غړې کې بعد نور ریپورټونه ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. کابل ته د پاکستانی لوړپوړو چارواکو د سفرونو لړکې نن وزیر اعظم نواز شریف دغلته ورځي. د افغان پارلمنټ چې وغړی وایي د سولې لپاره سفرونه کم او عملی کار ډیر پکار دی. نن عوامی نیشنل ګوند او پښتونخوا ملی عوامی پارټي کراچۍ کې د 2000 کال د مې په 12مه د وژل شو وکیلانو پښتنو په یاد کې جلسې او مظاهره کوي. تیر ورځ باجوړ کې یو بل ملک وژل شو. د قبایلو مشران ولې خوندي نه دي؟
د پاتا او عوامو کې دا شاسي مې ورګی دا چې موږ د دې ملک د طرف قربانیانو کو ورکو او په دې ملک کې موږ ته د انسان په نظر کتلې کیږي او نه د پاکستانی په نظر کتلې کیږي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي امن راوستل په ترجیحاتو کې شامل دي او خلک باید لږ وخت او حوصله ولري.
از روز اول کې وظیفه به دشمن و تیم ما حکومت وحدت ملی تعلق گرفت.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. نن کابل د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او د پوز د مشر راحیل شریف کوربه دی. بهرنیو چارو وزارت له اسلام آباد پرون خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې سفر مقصد د ترهګرۍ سره د مبارزې او افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخول دي. په دې اړه باندې له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله سره خبرې کوو. هغه سره د ټلیفون په کرښه دی. احمد الله سره مشي. احمد الله، د دې سفر په اړه اوریدونکو ته نور تفصیل وایي.
بالکل بشیر، د پاکستان وزیر اعظم سره د فوز مشر جنرال راحیل شریف او د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز هغه به په نن د کابل په یورزنی دوره کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نه علاوه د چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله سره به هم یو په یو ملاقات کوي. او د پاکستان خارجه دفتر چې کوم خبر پاڼ جاری شوی دی نو په هغه کې دا ویل شوی دی چې د وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ورکړې ده او وزیر اعظم نواز شریف به خپل ملاقاتونو کې مختلف یو شمېر مهمې چارې کمې دي، په هغه به خبرې کوي. د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات زیاتول نه علاوه خپل منځي مرستې چې کمې دي او دغه شان نور یو شمېر مهم دغه چې دي باندې به خبرې اترې کوي. وزیر اعظم نواز شریف زده ما چې د افغانستان دا دویمه دوره ده او د دېنه وړاندې د تیر کال په 30 نومبر هم هغې د افغانستان دوره کړې وه. دغه شان په دې تېرو وختونو کې د افغانستان هم لوړپوري چارواکي چې کوم دي چې پکې شیرمحمد کریمي او دغه شان نور افغانستان چارواکي چې کوم دي هغې هم د پاکستان دورې کړې وې او دلته پاکستاني چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. او په دې تېره جمعې په ورځ باندې د پاکستان پخوانی صدر او پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم افغانستان ته تللی او کابل کې د اشرف غني نه علاوه نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي. دغه شان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی چې کوم دی هغه هم د کابل دوره کړې وه او هغلته مختلف چارواکو سره ملاقاتونه کړي. نو په پاکستان کې چې کوم کارپوهان دي هغه د وزیر اعظم دی دورې او دغه شان د افغانستان چارواکو پاکستان ته راتګ او نور پاکستانی چارواکو افغانستان ته تلل چې کوم دي دا یو مثبت ګام بولي او وایي چې دا مهال د دواړو ملکونو ترمنځ د پخوا په نسبت تعلقات ډېر ښه شوي دي، مثبت پیشرفت پکې شوی دی. نو دا دورې چې کوم دي دغه تعلقاتو دپاره ښه کولو کې نورې هم ضروري دي او دې سره به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات چې کوم دي هغه به نور هم مخ په وړاندې لاړ شي. او اشرف غني چې کوم کوشش شروع کړی دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه شي نو په هغې کې به دا ډېر مددګاره ثابتېږي.
ډېره مننه، ډېره مهرباني احمد الله. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او کابل ته مو د پاکستانی وزیر اعظم او د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د نننی سفر اول ته د کیدونکو ملاقاتونو په اړه له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله واورېد. په همدې اړه تاسو ته یوه مرکه دراورو. د پاکستان دغه مشران په داسې حال کې کابل ته ورځي چې په دې روسیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره دواړو خواوو ملکي او پوځي چارواکو د یو بل د هیوادونو دورې کړې دي او د دوی په نه دوی د ترګرۍ سره د مبارزې په شمول د تجارتي او اقتصادي اړیکو د ښه کولو په هکله خبرې کړې دي. د افغان پارلمنت د بهرنو اړیکې د اړیکو د کمیټې غړي آرین یون سره ما بشیر ګواک مرکه کړې او په سر کې مې ته پوښتلي چې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو ډېر شوي سفرونه څنګه ارزوي او آیا نتیجه به ولري.
سفرونه به ډېر آیتونه به د افغانستان نه چلل شي او هغوی مدد کړی شي خو که چېرې دوی عملي ګامونه پورته نه کړي خو په ژبونو کښې صادق نه وو چې او دوه مخکې سیاست ته د پای ته کښېني دي بیا به هم د تېر په څېر دا سفرونه ترسره شي خو کومه نتیجه به لاسته را نه شي.
نو د دغې نتیجو د لاسته راوړنې دپاره څه په کار دی چې دغسې سفرونه په عملي ډول هم یو څه مرسته وکړي؟ دا اوس په قطر کښې خبرې وشولې، تاسو نه ګڼئ چې دغه یو څه پرمختګ شوی دی؟
د ولس غوښتنه خو همدا ده چې باید ارتباطات ښه شي، سوله امن په افغانستان کې شي. دغه د قطر کوم غونډه چې وه دې دپاره هم د افغانستان ولسونه ډېر خوشبینه دي او د سترګې په لار دي چې باید دغه پروسه دوام پیدا شي او بالاخره جنګ ته د پای ټکی کېښودل شي. نو که چېرې دوی د سولې په راوستو کښې مونږ ته یعنې عملي ګامونه پورته کړي مونږ ته دې پوه شو سولې په پروسه کښې د دوی ملاتړ ډېر ضروري دی. نو که چېرې دوی دغه سفرونو ته بالاخره غواړي یو نتیجه ورکړي نو دوی باید خپل ټولمونه پرې صادقه اوسي.
تاسو دا د صداقت خبره وکړه، دوی څنګه صداقت کې کولی شي او څنګه د سولې خبرو کې رول لوبوي شي؟ پاکستان وایي چې دوی په طالبانو باندې هغومره رول او اثر او رسوخ نشته دی لکه څومره چې خلک فکر کوي.
نه نه، دا خبره خو دوی سمه نه ده. یعنې دوی که واقعا نه وغواړي په افغانستان کښې یعنې فشار راوړي په کومه ډلو کښې په طالبانو په ډلو باندې فشار راوړي بالاخره حتما هغوی سولې ته غاړه ږدي. خو بدبختانه که مونږ وګورو په دې څو کلو کښې د افغانستان حکومت څو په واري سفرونه کړي وه ته هغه طالبان چې غواړي واقعا سوله دې شي افغانستان کښې او مذاکرات څو کړي او د افغانستان ملي ګټې ورته مدرېږي سل د دوی د خوا بندیان کېږي یا وژل کېږي. نو په دې باندې خو ټول ولس کمېږي. دا خو داسې پته خبره نه ده چې څوک وایي چې دوی دا خبره وکړي او مونږ دوی وایي چې مونږ وایو چې دوی صادقه نه دي او دوی وایي چې نه دا خبره سمه نه ده. په دې باندې خو ټوله دنیا اوس کېږي. خو زمونږ دنیا یو د نړیوالې ټولنې نه مخصوصا د امریکې نه همدا ده چې ولې دوی په دوی باندې فشار نه راوړي ځکه دا د دوی یو نږدې دوست دی. دوی باید فشار راوړي په پاکستان باندې چې
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان سوله غواړي بېشکه چې غواړي
ډېره سخته راباندې تېره
هر څه کوي. مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د
مشال تر رانا لاندی بحث د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې باید پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګی. نن عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د 2001 کال د مئی 12 تاریخ په یاد کې کراچۍ کې جلسې او مظاهره کوي. همدارس وکیلانو د نن ورځې لپاره په عدالتونو کې د کار نه کولو اعلان کړی دی. اته کال مخکې د مئی په 12 تاریخ کراچۍ کې د پولیسو په ډزو کې 40 کسان هغه مهال وژل شول چې وکیلان د لرې کړل شوي چیف جسټس افتخار محمد چودري هرکلی ته راوتي وو. په دوی کې یې اکثریت پښتانه وو. په دې اړه له کراچۍ زموږ همکار ظفر کریمی موسر د ټلیفون په کرخه دی. ظفر سلام شي.
ډیر مننه ګواخسن
ظفر، که د دغه په برکته تفصیل وایي چې نن به په کومو کومو ځایونو کې جلسې، په کومو کومو ځایونو کې خلک راوځي او د بایکاټ خبره هم راته وکړه چې عدالتون نشو.
جی بشیر، نن چونکې د مئی 12 نیټه ده، دا ورځ چې دا په کراچۍ کې اکثر تنظیمونه چې دي د هغوی لخوا دا د تورې ورځې په توګه باندې لمانځل کېږي. وکیلان چې دي هغوی نن مظاهره کوي، هغوی په خپلو موټو باندې هم تورې پټۍ تړلي دي او دوی په عدالتونو کې د کار نه کولو هم ویلي دي. دغشان عوامي نېشنل ګوند چې دی هغه د ډېرې مودې وروسته دا ځل یو سیاسي اکټیویټي کوي. هغوی د لویې جلسې اعلان کړی دی. دوی د کراچۍ سیټي ریلوې سټېشن کومه چې د پښتنو ګڼمېشته سیمه ده، هلته دوی د غټې جلسې اعلان کړی دی. نن مازدیګر دوی دغه جلسه کوي او دوی وایي چې تر څو پورې په 12 مئی کې د ککړو کسانو هغه نیول شوي نه یو هغه د قانون منګولو ته سپارل شوي نه، دوی به دغه شان د 12 مئی د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي. دغه شان عوامي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې دی هغه نن په کراچۍ کې د امپریس مارکیټ نه د کراچۍ پریس کلب پورې د 12 مئی د پیښې په ضد باندې چې دی هغه مظاهره کوي. دغه دوی هم غوښتنه کوي چې په دغه ورځ باندې چې کوم کسان وژل شوي وو، د دوی د ګوندونو غړي وژل شوي وو، دغه شان کوم پښتانه چې وژل شوي وو، د هغوی قاتلان دې ونیول شي. زه به تاسو دا ووایم چې په دې ورځ باندې په 2001 کال کې د نن نه اته کاله مخکې په کراچۍ کې د 12 مئی کومه پیښه چې راغلې وه، په دې کې 40 کسان وژل شوي وو. په دې 40 کې 20 چې وو هغه پښتانه وو. او دا پیښې چې دي دا د کراچۍ په ملیر بلوچ کالونه او ټولو هغې ځایونو کې مخې ته راغلې وې، کله چې د مختلفو علاقو نه خلک د کراچۍ ایرپورټ ته را روان وو او په هغې وخت کې د لرې کړی شوي قاضي افتخار محمد چودري هرکلی ته راتلل.
ډیره مننه ظفر، ډیره مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او له ظفر کریمی مو چې کوم خبرې واورېدې په همدې اړه باندې به موږ تاسو د ورځې په اوږدو کې تازه حال درکړو چې کله جلسې شروع شي او کله دغسې لاریونونه چې د یاد کړه دا شروع کړي.
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو
حجره
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري. د پښتنو پر قومي مشرانو د روسي کې بریدونه ډیر شوي دي. په یو تازه پیښه کې پرون د ګول یا دوشنبه پر ورځ یو ملک په باجوړ کې په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې ووژل شو. د قبایلو ځینې مشران او سیاستوال پر قومي مشرانو د حملو زیاتېدلو وجه د امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو په وړاندې د دوی همکاري کوي. ډیرو قومي مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت دی د دوی د ژوند خوندي کولو لپاره ضروري ګامونه واخلي. په دې حقله دا رپورټ اور. په جنوبی ایشیا کې د ترهګرې د پیښو اړوند شمیرې ساتونکي ویبپاڼې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال لیکي چې له 2015 کال راهیسې د دې کال د مارچ د میاشتې پورې قبایلي سیمو کې 109 قومي مشران وژل شوي او 28 زخمیان شوي دي.
پر دوی سربیره پرون باجوړ کې په ریموټ کنټرول برید کې د ای وی امن کمیټې مشر ملک محمد اجان سره د خپلو څلور ملګرو وجل شو چې پړی تحریکی طالبان پاکستان پر غاړه واخیسته. له باجوړ څخه د قامی اسمبلی په تیره دوره کې د پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان چې پخپله هم تیر هفته له یوه بمی بریده روغ ووت، مشال ریډیو ته پر قومي مشرانو د حملو د زیاتېدو په اړه وویل.
کله چې اپریشن شروع شولې په قبایلو کې، نو دا کوم قبایلي مشران چې دي، کوم ملکان چې دي، اوس چې حمایت کړی او د اپریشن حمایت یې کړی او څنګ په څنګ ورسره ولاړو، امن کمیټې جوړې کړې وې، او بیا د هغوی هماغه پولیس چې هغوی ته ورکړل شوي یا د هغوی د تحفظ چې کومې وعدې شوي وې هغه د هغوی نه واپس واخیستلی شوي، او عسکري پسندو دپاره نه هغه ډېر اسان ټارګېټ وو او هغوی شهیدان کړل. چې کومو خلکو په د حکومت حمایت کړی دی، د سیکیورټي فورسز حمایت یې کړی دی، د هغوی نه کوم سیکیورټي اخیستی شوی، د هغوی واپس سیکیورٹی ورکلی شي. د پاتا او عمود کې د احساسي مهربي ده چې موږ د دې ملک د طرف قربانيان خو ورکو، خو په دې ملک کې موږ ته د انسان په نظر کتل کېږي او نه د پاکستاني په نظر کتل کېږي.
په جنوبي اسیا کې د ترهګرۍ د پیښو اړوند د شمیرې ساتونکي ویب سایټ ساوت ایشیا ټیروریزم پورټال تر مخه له 2006 کال راهیسې د پاکستاني پوځ د عملیاتو او وسلوالو د نښتو په مهال پاکستان کې 4315 ولسی وګړي، 4255 وسلوال او 2192 د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوي دي. د قبایلي سیمو د چارو کارپوه او څېړونکي فرحت تاج وایي چې د پاکستان حکومت دی د قبایلي سیمو قربانیو ته په درنه سترګه وګوري او ولسی وګړي دي له ترهګرۍ وژغوري.
ریاست باندې دا ذمہ داری ده چې هغه به د خلکو حفاظت کوي. نو په فاتا کې د ریاست دا ذمہ داری بالکل نه اخلي. اولدو سه په نور ملک کې مسله شته. فاتا کې اډو هیومن رائټس، بشري حقوق اډو شته نه دي. نو په فاتا کې به د اف سی آر ختميږي او ټول بشري حقوق به پاکستان رولي، د پاکستان ریاست به د خلکو د حفاظت ذمہ اخلي. خبره راشي د انصاف، هغه ذمہ داری به ریاست اخلي. اوس پرې دا قبایلي جرګې ته پریښي دي، پولیټیکل
دا پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو یو استازي نجم الحسن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی وخت په وخت اسلام آباد کې د لوړپوړو چارواکو سره په همدې خبرو بحثونه کوي، خو تر اوسه د قبایلي سیمو د قومي مشرانو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
ستړتا خدا په کور دی او سموت سره ما د ټریبل ملکون دی، د هر وخت او سر ریلیټډ کسان دی، او دیو بیا دیو نه غاور کی امن لشکر مشران جوړ کی، بیا غریبون دی کی دا وا په شهیدان هم شي، او په کور دی دا د دیو حکومت ته مو دی ستړتا دا پوسټ دیو سکیورټی انتظامات وشي ورته.
کله یوې خوا د قبایلي سیمو قومي مشران د وسلوالو تر بریدونو لاندې دي، نو له بلې خوا ته حکومت د پلوۍ وفاداري غواړي. دې لړ کې تیره میاشت د شمالي وزیرستان قبایلي انتظامی له قومي مشرانو د ټولنیز قرارداد په نامه هغه تړون لاسلیکونه یا دسخطونه واخیستل چې حکومت سره د وفاداری سوګند غوښتنه پکې شوې.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرنگ شو بستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنگ زکدا چې داغه مین له ژوند سره نسته.
د سولې आवाज دی، د ادم تشدد आवाज.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونو خاطر تابوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت زیاتېږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مړ شي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې سوي.
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته، تاسو له هغه ځای هم اوریدئ شئ، او که چیرته زموږ د خبرونو په اړه باندې کوم نظر لرئ نو موږ سره په ژوندیو خبرونو کې تاسو راشئ، موږ سره خبرې وکړئ او همدارس موږ ته خپل نظر راکړئ د پروګرامونو د ښه کولو لپاره. که فیسبوک ته لاسرسی لرئ نو په فیسبوک کې د مشال ریډیو پاڼه خوښه کړئ، هلته څو لکه کسانو زموږ پاڼه خوښه کړې ده او تاسو هم د هغې یو برخه ګرځېدای شئ. تصویرونه هلته کتلی شئ او د تصویرونو سره سره ویډیوز هم هلته شته دی مختلفو موضوعاتو باندې. او دا ټول رپورټونه چې تاسو په ریډیو کې خپرېږي دا هغه ځای کې هم د هغې یو لینک وي او تاسو کولی شئ چې هلته یې هم ولولئ او د خپلو ملګرو سره یې هم شریک او که غواړئ دا غزنې ډاونلوډ کولی هم شئ. همداراز موږ په ټویټر پاڼه باندې هم موږ یو او په ټویټر کې هم د مشال ریډیو پاڼه تاسو فالو کوی شئ او د هغې لارې نه زموږ تازه خبرونو او خپرونو ته لاسرسی پیدا کوی شئ. سلام پښتونخوا ګړی ده راځي د هارون باچا په غږ کې وسندره وره.
نظر تهم د زړه ارمان وایم تمرا سوکړه دا چې زه دې تهم باران وایم ستا د نفره نظر تهم د زړه ارمان وایم تیرا لالا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو تیرا لالا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو تیرا لالا بندوی اغتا دلتا چپٹا خفل جانا نو آیا تمرا سوکھنا دا چیز دے تہم باران ساد نفرت نظر تہم دزر مان
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د هارون باچا په غږ کې مو سندره واورید. سلام پښتونخوا خپرونه ده او د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ.
د تاریخ پاڼه
بالا احسان جو کا یو اونڈے ہوتا ہوا یا یو اڑو کے شان گھر ہو یا یو غٹ پائل ہو یا گئی پسر باندھے جی کم دنوں دا کلا جوڑا گرام ہو
پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیویی ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست زے او غت بدی تو دا گلن خان
یخنیانو کے با دا زے ونٹر کیپٹل چیو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پپا کم درے
او د هر زیارت په ورځ په پاوکم یو لس بجی.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري او تاسې د تاریخ پاڼه خبرونه کې د پښتونخوا مختلفو سیمو کتلې شي د ریډیو د لارې کتلې شي چې زمونږ همکار خالد خان تاسو ته په ډېر تصویري شکل باندې د خبرونه وړاندې کوي او تاسې دغه تاریخي زینو ته بیا اوس د خبرونې نیمې ته ورسېدو. نه نیمې بجې شوې دي. له منور شابه د خبرونو لنډیز وره.
نن به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کابل دوره کوي. له نوموړي سره په دې سفر کې د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او نور اعلی چارواکي هم ملګری دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي او په ترڅ کې به یې نواز شریف له ولسمشر غنی سره یو په یو ملاقات هم کوي. نن په کراچۍ کې یو شمېر سیاسي ګوندونه وکیلان د مې 12مه د تورې ورځې په توګه نمانځي. د 2005 کال د مې په 12مه نیټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت د لری کړې شوی چیف جسټس افتخار محمد چودري په هرکلی کونکو ډزې کړې وې، چې په نتیجه کې د وکیلانو په شمول د بیلابیلو ګوندونو 8 کسان وژل شوي او 10 زیات ژوبل شوي وو. د متحده قامی مومنت پخوانی غړی سولت مرزا ته نن سهار وختي د بلوچستان په مجل کې پانسی ورکړل شو. نوموړي په 1990 کال کې د کراچۍ د بجلی د سانګې د مشر شاهد حامد په شمول د دریو کسانو په وجنه کې ککړ ګرځول شوی وو. په دې وروستیو کې سولت مرزا ویلي وو دغه وجنې د ایم کیم ګوند د مشر الطاف حسین په وینا کړي، خو یاد ګوند دا تورونه ردوي. افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو نامنیو په کابو کولو کې بریالی شي. نوموړي پرون په کابل کې د زابل د 19 برمته شوو کسانو د خوشي کېدو په حق له خبریالانو ته وویل. د دې باوجود چې روان کال یې مخې ته یو شمېر مشکلات دي، خو هیله لري چې حکومت به یې ترې په بریالیتوب تیر شي. د یمن اشیا حوثي باغیانو پرون ویلي د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگي جازی وشتلې او غورځولی دی. دا خبره یوه شېبه وروسته له هغې مخې ته راغله چې مراکش ویلي وو د خپل مشن پر مهال یې یو جنگي جاز لا درکه شوی دی. او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوټین او د خارجه چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوی دی.
منور شادر ته د خبرونو لنډیز وایي. اوریدونکو اوس به زموږ همکار رابع اکرم خان تاسو د پاکستان د ځینو نوی ورځپاڼو د ادارو غټ کې وایي.
د اردو ژبې آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغانستان ته دویمه دوره ده. د دې نه مخکې وزیر اعظم کال 2013 په نومبر میاشت کې تللی و. ادارې لیکي تیره ورځ وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو اعلی سطحې غونډه وشوه چې پکې پاکستان او افغانستان تعلقاتو په اړه خبرې اترې وشوې. ادارې زیاتوي افغانستان د پاکستان ګاونډي ملک دی، چېرته چې کال 1981 کې د روس حملې نه پس تر اوسه پورې حالاتو له وجې پاکستان نیغ په نیغه متاثرېږي. په دې ټول صورتحال کې د ټولو زیات په خیبر پختونخوا پریوتې دي. ادارې مخکې لیکي اوس افغانستان کې حالات ښه کولو له ضروري ده چې پاکستان او افغانستان ترمنځ پخوانۍ تجارتي هلې ځلې بحالې شي. ادارې لیکي د وزیر اعظم دورې نه پس په دې لړ کې د مثبت اعلانونو امید دی، خو د ټولو لپاره ضروري ده چې افغان حکومت د خپل ذمېواران د غیر ذمېدارانه بیانونو نه ودروي، ځکه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تعمیري او تجارتي هلو ځلو ته ودې ورکولو نه به دواړو ملکونو کې غربت او د بېروزګارۍ خاتمه وشي، کومې چې د ټولو مسلو جړې دي. مشتک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت لاړخه گوادر کاشغر لاره بدلولو نه پس د پېښور بادشاه خان ایرپورټ بندولو په اړه مخې ته راتلونکي خبرې یقینا د تشویش وړ دي. ادارې وایي بادشاه خان انټرنیشنل ایرپورټ د فعالولو پر ځای وفاقي حکومت منصیره کې نوې ایرپورټ جوړول غواړي. ادارې لیکي چې کله نه د پېښور ایرپورټ نوم بادشاه خان کړی شوی دی، نو هله نه یو مخصوص لابي پسنه څه بهانه دا ایرپورټ ختمول غواړي. دا شان په غیر ملکي جهازونو حملو له وجې غیر ملکي جهازونو سلسله ودرېده، نو د هغې په بحالۍ کې هم د څه دلچسپې مظاهره ونه شوه. دا مسلې په څه نه څه طریقه هوارې شوې او اوس مانسهره ایرپورټ جوړولو له وجې بادشاه خان ایرپورټ د بندولو سازش آغاز وشو. ادارې په وینا که داسې وشوه نو دا به د چترال، سوات، مردان، چارسده، نوخار، سوابه، کوهات، تل او د نور علاقو د خلکو په حقونو ډاکه تصور کیږي. د هزارې ډویژن مسافران اسلام آباد ایرپورټ نه ځي، نو د هغې له وجې بادشاه خان ایرپورټ ته نه څه نقصان و او نه څه فایده، خو د یادو ښارونو مسافرانو ته به ضرور مالي نقصان او د اضافي سفر تکلیف وی. اداری آخر کلی کی یو تاریخی خار چې اهم ترین جغرافیایی حیثیت لري باید چې ایرپورټ یې د جدید سهولتونو مطابق جوړ کړی شي او صوبایي حکومت له پکار ده چې دا مسله وفاقي حکومت مخې ته اوچته کړي او کومو خلکو چې دا منصوبه جوړه کړې ده هغوی له خپل دا منفي سوچ تر کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خپرونه تاسو ته هر ورځ 9 غنټې خپرېږي. په دې 9 غنټو خپرونو کې تاسو ته د مشال ریډیو همکاران کوشش کوي چې د بیلابیلو رپورټونو ترڅنګ مرکې او همداراز اونیز پروګرامونه هم وړاندې کړي. اوس تاسو نړیوالو بدبختو ته کتنه دراورو. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ یا د خبریالانو د دفاع کمیټي په خپل یو رپورټ کې لیکلي چې په پاکستان کې کارکوونکو خبریالانو ته د وسلوالو ډلو لخوا د ګواښونو لړۍ اوس هم دوام لري او دا ځکه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه تر دا مهال داسې هیڅ نه دي کړي چې د خبریالانو ژوند خوندي شي. بلخوا هیومن رایټس واچ یا د بشري حقونو د څار ادارې لیکلي چې په قطر کې د افغان طالبانو سره د خبرو اترو په مهال طالبانو په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د تعلیم سره د ملازمت د حق منلو خبره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته مجید بابر وایي.
په نیویارک کې میشته کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل یو راپور کې په پاکستان کې کارکوونکو خبریالانو ته په ورپېښو ستونزو او د وسلوالو لخوا دوی ته د ورکړل شو ګواښونو په اړه لیکي چې څو کاله مخکې دوی هغه خبریالان چې ورته ګواښونه ورکړل کېدل وهڅول چې د ګواښونو تفصیل او د پیغامونو متن دې په ډاګه کوي. د یادې کمیټې په خبره تر څه مودې پورې خو دغه تکتیک ګټور وو، خو چونکه پاکستان کې د دا ډول ګواښونو د پلټنو په اړه کومه اداره نشته نو ځکه د دې اثر هم وخت سره سره ختم شو. د کمیټه په خبره خو د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکي خبریال رسول داوړ لخوا څوره د مخکې په دا ډول ګواښونو مبنی خپور شوی ایمیل نه دا ثابتېږي چې اوس خبریالان ویریږي نه او په خلاص مټ خپل ژوند ته د خطرونو ذکر کوي. د کمیټه په خبره رسول داوړ چې دا مهال د پاکستان یو شخصي ټلویژن جیو سره د افغان پولیس سره نږدې د هغو قبایلي سیمو نه کار کوي چې د یو شمیر وسلوالو ډلو ترڅنګ د پاکستاني طالبانو ډله پکې هم شتون لري. رسول داوړ ته د غواخونه د یاد ټلویزیون چینل سره د کار کولو له وجې ملاو شوې دي. د دې راپور لیکونکي باب ډیډ زوای چې تیر کال د یادې کمیټې یو لوړ پوړي پلاوي سره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې خبریالانو ته به د ورپېښو ستونزو د حل لارې راوباسي، خو د کمیټې په خبره تر دا مهال ښاغلی شریف په خپلو کړو ژمنو پوره کولو کې ناکامه شوی دی، نو ځکه د رسول داوړ غوندې کارکوونکو خبریالانو ته د ګواښونو لړۍ دوام لري او نه د دغو خبریالانو د خوندیتوب په اړه حکومت څه کوي او نه هغه ادارې چې کوم سره دا خبریالان دنده ترسره کوي. بلخوا د بشري حقونو لپاره کارکوونکي اداره هیومن رایټس واچ په خپل یو راپور کې لیکي چې تېر اونۍ په قطر کې د افغان طالبانو سره د افغان حکومت د شل کسیزي پلاوي د ملاقات پر مهال یو شمیر غیر عادي کړنې وشوې. په دغو کې یوه داوه چې د افغان حکومت په پلاوي کې درې ښځې هم شاملې وې او په پلاوي کې ګډون کوونکي د یوې ښځې په خبره د طالبانو سره د خبرو اترو پر مهال طالبان دې ته تیار وو چې په پلاوي کې ګډون لرونکو ښځو سره د هغوی په ستونزو هم خبرې وکړي. راپور زیاتوي چې د ملاقات پر مهال افغان طالبانو د ښځو د حقونو او دې سره سره تر پوهنتون کچې پورې د ښځو د تعلیم خبرې سره هم اتفاق وکړو. په دغه ملاقات کې یوه بله غیر عادي خبره دا وه چې طالبانو د ښځو په ملازمت هم څه اعتراض ونه کړو. راپور زیاتوي چې دا هغه خبرې وې چې طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال ترې انکار کړی و، خو د دې ملاقات نه پس په خپله اعلامیه کې طالبانو اوس په افغانستان کې د ښځو د حقونو د منلو خبره کړې، خو کومو ښځو چې د طالبانو واکمني لیدلې هغوی اوس هم په دې یقین نه کوي.
پام کوه جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
مانا اخر ستی مانا
لیکه چی تیر دی نبازی پام کوه
الوهی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس تر اخلو بفند
گرانو اوریدون کو ددین ما خچی مریض سیب نور جوړونګانو بس
اوئے 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 خودر ته وئی دی میو جی پام کوه
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوه هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
اوریدونکو مشال ریډیو اوري پام کوو نيزه تنزيه خبرونه ده چې ساسو د خوخي خبرونه ده او پروګرام دی هغه تاسو ته موږ د مشال ریډیو نه د هرې سشنبه یا نه او د جمعه په ورځو نشر کوو. خو اوس په سلام پښتونخوا کې د یوې سندرې وخت دی د ګودر ځاځي او همایون صاحبزي په هغه کې اورو.
زچ زو یو زلے پکتیا تا انڈے والا ملا چخون با وکڑی دیر زیاد بشو خوشانا زچ زو یو زلے پکتیا تا انڈے والا ملا چخون با وکڑی دیر زیاد بشو خوشانا نن سبا کے تیر شل آخر در چلور کالا لی دو تدیم تگے سڑ گیا کلی والا لی دو تدیم تگے سڑ گیا کلی والا رنگا گڑیا دبر کلی کو لالا راز اچھی زو یو زلی پکتیا تا اندی والا والا چھ خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چھ خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خبرونه لکه څنګه چې مخکې مورته ویل په مشال ریډیو ډاټ کام هم همدا اوس اوریدلی شي. اوس بیرته رپورټونو ته ګرځو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي روان کال د امنیت له پلوه ستونزمن کال و خو د په خبره دی ډاډه دی چې په روانو ستونزو به لاس بره شي. نوموړی پرون په کابل کې خبرلاند په خبرو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو روسي بریاوې د پام وړ وبللې او ډاډ یې څرګند کړ چې ستونزې به هوارې شي. په دې اړه نور تفصیل اجملن څخه اورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې حکومت به په هیواد کې د روانو ناامنیو په کابو کولو بریالی شي. نوموړي چې د 19 برم تشو کسانو د خوشی کېدو په اړه پرون په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې. سربیره پر دې چې روان کال یې چې د ده د حکومت لومړی کال د ستونزمن کالو باله خو ډاډ یې څرګند کړ چې پر شتو ستونزو به لاس بری شي.
از روز اول کې وظیفه به دشمن و تیم ما حکومت وحدت ملی تعلق گرفت
ولسمشر اشرف غنی وایي له لومړۍ ورځې چې دا وظیفه ما ته او د ملي وحدت حکومت ته وسپارل شوه ما تاسو ته ویلي وو چې سکال ستونزمن کال دی خو هغه ټکی چې هغه وخت مې ویلی و بیا هم تکراروم که خدای کول پر دې ستونزو به د افغانستان د خلکو په اراده او د منسجم مدیریت په مرسته بریالی شو او د دې هیواد د خلکو هدف ته به چې سوله ثبات او هوساینه ده ورسیږو
و بعدفع ولایزي مملکت کې صلح ثبات و رفاس نایل خود شدیم
ولسمشر غنی د افغان امنیتي ځواکونو وروستۍ لاسته راوړنې د پام وړ وبللې او ویل چې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې یوه برخه ترسره شوي عملیات بې ساري وو ولسمشر غنی په دې لړ کې د ناوې په ولسوالۍ کې عملیات چې د نوموړي په وینا دیارلس کاله د حکومت په واک کې نه وه یو لوی ګام وباله افغان ولسمشر زیاته کړه چې دغلته امنیتي ځواکونو د بېلابېلو چاودیدونکو موادو د جوړولو زیات او لوی لابراتوارونه له منځه وړي د هیواد د امنیتي چارو د انسجام او تنظیم په برخه کې افغان ولسمشر د توحید په نوم د مرکز یادونه وکړه چې د ده په وینا د افغانستان د ټولو ولایتونو د امنیتي قمندانیو او قلي اردوګانو سره د ټکنالوژۍ په مټ تړلي ولسمشر غنی زیاته کړه چې دا خپله په منظمه توګه هره ورځ ولایت په ولایت له امنیتي چارواکو رپورټ اخلي ولسمشر غنی د نونس تنه برمته شو کسانو د خوشی کولو په اړه وویل چې د دوی په بدل کې مقابل لوري ته نه پیسې ورکړل شوي او نه داسې بندیان خوشی شوي چې د افغانستان د محکمو د حکمونو له مخې په زندانونو کې وي هغه د پاتې برمته شو کسانو د خوشی کېدو د هڅو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل خو نورو افغان چارواکو ویلي چې هغوی به هم زر خوشی شي ولسمشر غنی د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت د ښه کېدو په اړه په داسې حال کې ډاډ ورکوي چې په وروستیو اونیو کې د هوا په تودېدو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونو زور اخیستی او په ځینو سیمو کې د حکومتي ځواکونو خلاف جبهي جګړو ته وتلي چې په نورو کلونو کې ډېرې نه پېښې دي تر ولسمشر غنی مخکې د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي و چې د حکومت وسلوالو مخالفینو له خپل ټول ځواک کارونې سربیره ماتې خوړلې
د سولې پر لور
موږ په خپل خاوره
امن غواړو امن غواړو
زه امن غواړم ولې ظلم کیږي ولې زیاتې کیږي
یو ناڅا بدرزو شو په سترګو باندې تور تیر شو هیڅ سم نه لیدل بس دغه مړی مرغ
هر طرح ګر بدرنګ زکه ده چې داغه مینا لژوند د سره نسته
هغه غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي دا د سولې आवाज دی د ادمي تشدد आवाज
موږ ته پند یو مین دي نور نه غواړي چې نور د بیګنا زمونو خاطر تابوتونه تکینی ټول تخپل فل غړی چې نور ور باندې کی
خدای ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې سوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو د سولې پر لور د مشال ریډیو نوې خبرونه د تاسې پرون یو برخه ووریدله او نورې برخې به یې بلکې دویمه برخه به یې په راتلونکي هفته کې نشر کیږي د هرې اتوار یک شنبه او د دوشنبه په ورځو باندې به تاسې دا خپرونه اورئ که په دې خپرونه باندې کوم نظر لرئ نو خامخا یې موږ ته ووایئ دې خپرونه کې به کوشش دا کیږي چې د څېړونکو کارپوهانو او د خلکو سره په مختلفو موضوعاتو خصوصا د سولې د لارې د عدم تشدد د لارې د شخړو په حل باندې خبرې وشي نو که تاسې په اړه باندې کوم نظر لرئ کوم په دې اړه وړاندیز تجویز لرئ نو خامخا یې موږ سره شریک کړئ اوس تاسې یو رپورټ دروړو په لندن ریویو آف بوکس نومې مجلې کې خبریال سیمور هرش په یو اوږد مضمون کې لیکلي چې دا خبره سمه نه ده چې اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې د څلور کاله مخکې د امریکایي ځواکونو لخوا د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژلو له عملیاته پاکستان خبر نه و هغه لیکلي چې اصلا پاکستان امریکا ته په ایبټ آباد کې د عملیاتو اجازه ورکړې وه سپینی ماڼۍ یا وایټ هاوس پرون د سیمور هرش دعوه رد کړې ده زموږ همکار پامیر ساحل دا موضوع د پاکستان ځینو دفاعي چارواکو سره څېړلې او دا رپورټ یې پی جوړ کړی دی
خبریال سیمور هرش په خپل اوږد مضمون کې د 2011 زیږیز کال د مې پر دویمه په بټابت کې د القاعدې پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې عملیات او د هغه د پیدا کولو ټول تفصیل ورکړی دی. د لیکنې مهمې برخې به تاسو ته داسې بیان کړو چې د پاکستان پوځ یو پخوانی افسر په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې د امریکا استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای له مشر سره ولیدل او ورته وویل چې اسامه بن لادن په بټابت کې اوسي. امریکا هغه پوځي افسر ته شاوخوا 15 میلیونه ډالر ورکړل او هغه او کورنۍ امریکا ته بوتلله. هغه افسر اوس له سی آی ای سره د مشاور په توګه کار کوي. امریکا د پاکستان پوځ پر پخوانی مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د آی ایس آی پر پخوانی مشر جنرال احمد شجاع پاشا ټینګار وکړ چې ورته د اسامه بن لادن وسپاري. د دې په بدل کې امریکا له پاکستانی پوځ سره نه یوازې د پوځي مرستو ژمنه وکړه بلکې هغوی ته یې ډېرې پیسې هم ورکړې. د لیکوال سیمور هرش په خبره پاکستان اسامه بن لادن د دې لپاره ساتلی و چې د القاعدې او طالبانو فعالیتونه کنټرول کړي. تر ډېر فشار وروسته د پاکستان پوځ پر دې صلاح شو چې امریکایي ځواکونه به پټاباد ته ورشي او هلته به اسامه بن لادن ووژني. پاکستان پر امریکا ټینګار کړی و چې اسامه بن لادن به ژوندی نه بیایي او وژنی بی. پاکستان او امریکا پر دې هم سلا شوي ول چې د هغه تر وژنې یوه اونۍ وروسته به امریکا اعلان کوي چې اسامه بن لادن یې د هندوکش په غرونو کې په ډرون برید کې وژلی دی او اوس یې د ډي این ای معاینې له پخلي سره ثابته کړې ده چې وژل شوی کس اسامه بن لادن و. خو چې کله د عملیاتو پر مهال د امریکایي ځواکونو هلیکاپټر پرېوت نو امریکایي ولسمشر باراک اوباما سمدستي د اسامه بن لادن وژنې اعلان وکړ. لیکوال سیمور هرش وایي د پاکستان پوځ غواړي چې اوس پر پخواني پوځ مشر کیانی او د ایسای پر پخوانی مشر پاشا د درغلی په تور مقدمه وکړي. دا ټوله کیسه مې په برتانیا کې د دفاعي چارو له څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقی سره شریکه کړه. نوموړي وایي د اسد دورانی وروستۍ مرکه او د سیمور هرش دا اوږد مضمون دواړه داسې کیسې دي چې تر شا یې نور مقاصد دي.
دا کیسه د ایسای پخوانی مشر اسد دورانی د هغې مرکې شاوخوا سرخي چې 2-3 میاشتې مخکې ریکارډ یا ثبت شوې وه او الجزیرا ټلویزیون په دې وروستیو کې خبره کړه. د دې کیسې شاته کیسه مونږ ته نه ده معلومه. اسد دورانی هم یوه کیسه وکړه چې شاته یې بل مقصد وو او سیمور هرش هم یوه کیسه کوي چې شاته یې بله کیسه ده. که سیمور هرش ته دومره معلومات په لاس ورغلي دي نو زما په فکر دا معلومات ورته ورکړل شوي دي.
له ډاکټر صدیقي مې پوښتنه وکړه چې که سیمور هرش ته معلومات ورکړل شوي وي او د کیسو تر شا نور مقاصد او نورې کیسې وي نو له دې اوږده مضمونه موږ څه معنی اخیستی شو. نوموړی وویل داسې ښکاري چې ښایي د پاکستان پوځ نور د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د امریکا ملګرتوب نه کول غواړي.
ځکه دا کیسه لوستل غواړم نو داسې به وي چې په ورو ورو به یې لولو، غور به ورباندې کوو. په دې کې ځینې حقایق دي چې ذهن یې مني او موږ ورباندې پوهېدای شو، خو په کې ځینې داسې خبرې دي چې ذهن یې نه مني. د دې ډېر وضاحتونه ورکول کېدای شي. یو وضاحت یې دا دی چې ښایي د پاکستان پوځ غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد په روانه جګړه کې د امریکا ملګرتیا پرېږدي، خو امریکا نه غواړي چې پاکستان اوسي.
ډاکټر عائشه صدیقه وایي د سیمور هرش لیکنه ځکه هم د باور یا اعتبار له کمی سره مخامخه ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان پوځ ته نږدې یوه خبریال د جنرال اشفاق پرویز کیانی د مقدمې خبره کړې وه.
یہ آج سے کوئی 10-15 دن پہلے اس قسم کی بات جو ہے وہ ایسے ہی جرنلسٹ نے
لنن نا لس یا پنزلس روز مخ کے پوستا نزدی یو خبریال ہمدا خبرہ پر ٹولنیز اور رسنے کڑے وا زما پ ان بعد جنرال اشفاق پرویز کیانی پر ضد مقدمہ ونشی. خو ما تخکاری چھ د پوستا نا یو ڈول نا آرامی دا چھ د دی ڈول وڑو وڑو کیسو پ صورت کے بہر رازی او سرگندیگی نو د دی کسی باور یا اعتبار ہم ردے لکا د اسد درانی د خبرو داسې کیسې د ځینو حقایقو له یو ځای کولو سره جوړیږي. د وړو وړو حقیقتونو یا رښتیا ترمنځ یو لوی دروغ ایښودل کیږي او له موږ سره بیا داسې لار نه وي چې دا ثابته کړو چې څه رښتیا ول او څه دروغ.
د ډاکټر صدیقی په اند په دې کې شک نشته چې د اسامه بن لادن د ځای معلومولو او د هغه د وژنې عملیاتو په اړه معلومات کم دي او سم او کره معلومات ځکه هم نشي ترلاسه کېدی چې کله د هغه د وژنې پلټنو په اړه په پاکستان کې کمیشن جوړ شو نو د هغه وخت پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی له دې انکار وکړ چې دې کمیشن ته معلومات ورکړي. نو په دې صورت کې د رښتیا او درواغو معلومول ښایي ډېر ګران کار وي. د سیمور هرش د دغه ټول مضمون په اړه د پاکستان پوځ یا د حکومت دریځ مخې ته نه دی راغلی.
د پښتو موسیقۍ نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فن کړې څکه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي نو ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقۍ د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدې سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او مشال ریډیو خبرونه هر ورځ سره نه هغینته خبريږي په پکتیکا کې زینو خلکو د لری شوی والی عبدالکریم متین پر حق کې مظاهره کړې ده او له حکومت غوښتنه دي چې د دې واپس بحال کړي شي او واپس دې دوی ته د والی په حیث اور ولیکل شي نو موړی څه ورځې وړاندې د ولسمشر اشرف غنی لخوا لری شوی په دې اړه زموږ د همکار رپورټر
د دوشنبه په ورځ په مرکز خرنه کې ګڼو سیمهوالو د پکتیکا د والي د ګوښه کېدو پر ضد لاریون وکړ دوی د مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې نوموړی بیرته برحال والي وټاکي لاریونوال چې له ځان سره یې د انجینیر عبدالکریم متین تصویرونه او ملي بیرغونه لیږدول د مرکز خرنې د بازار په کوڅو او واټونو کې وګرځېدل او د نوموړي په ملاتړ یې شعارونه ورکړل د پکتیکا والي د خپلو وروستیو څرګندونو څخه وروسته چې په یاد ولایت کې د ملي امنیت شورا له لورې داعش ته د 200,000 امریکایي ډالرو د مرستې په اړه کړې وي د شنبه په ورځ د ملي امنیت شورا تر پریکړې وروسته له دندې ګوښه شو د لاریون یو تن ګډونوال او د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري رسنیو ته وویل
دا یو داسې والي نه ده چې دا یا په غلا باندې یا په قتل باندې یا په قتل باندې فتهم سوی نو دا یو داسې د والي ده چې دا ټول ولس پرې راځي ده ټول پکتیکا پرې راځي ده ټول ولایتي شورا پرې راځي ده یعنی ټول ولسونه په ځان باندې په یو کم وخت کې راټول کړي دي
مدني فعال فضل رحمان وویل چې د پکتیکا والی مناسب شخص دی په لاریونونو او تظاهراتو کې خیر نشته ځکه د خوست او جلال آباد په شان دلته هم د ستونزو د ایجاد ویره او اندېښنه موجوده ده
موږ ولایتي شورا ټول په دې والي خفه یو کارګر سړی وو پوه سړی وو عالم سړی وو د ټولو خواهش او مطالبه دغه ده چې دا والي دې بیرته په خپل ځای شي
د دې لاریون په پای کې یو پرېکړه لیک هم تصویب شو چې پکې د پکتیکا اوسیدونکو انجینیر عبدالکریم متین د ولایت لپاره وړ شخصیت بللی او ولسمشر پکې غوښتنه شوې چې پکتیکا ته بیرته نوموړی د والي په صفات ور ولیږي په پریکړه کې ګواښ شوی که مرکزي حکومت د لاریونوالو غږ ونه وري نو خپلو لاریونونو او حتی د حکومتي ادارو پر وړاندې به پر تحسن لاس پورې کړي او هلته به خیمې ودروي
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15,316 15,015 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ
اوریدونکو اوس درته سلام پښتونخوا خبرونه کې په دې اخري شبو کې و بل سندره نشر کوو د رویا دوست په غږ
د وسال کبی براش د هجران په تور شپو کې د وسال کبی براش د هجران په تور شپو کې د جهان د حسرتونا د جهان د حسرتونا د دردمند دی تما چی براشی انتظار کی دی اسی گم پدی تما چی براشی سکھ شام دی یاد ہوما خبرو بڑو سلگو کی سکھ شام دی جہان دی حسرتونا دے جہان دی حسرتونا ددت مند پاسینو کے دل سا کبھی پراشا دل چراغ پتورش پوکی